السلام علیکم لس بجی شوی زه امید زهیر ملیم د دې سات په خبرونه کې مهار کله کو لمړی لاند خبرونه د ماشومان د ملاتړ مؤسسه وای ورسله دي چې طالبانو په افغانستان کې پناه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه ماشومان اړکړي چې درانه کارونه وکړي سیف د چلډرن په یو خبر پاڼه کې لیکلي افغان ماشومان اړ شوي چې بیرته په سړکونو فابریکو او یا هم د خلکو په کورونو کې کار وکړي ځکه د طالبانو د دې بندیز له امله د هغوی لپاره ملاتړي خدمات په ټپه درېدلي دي د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه زیاتوي افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له امله تر ټولو ناوړه ناورین سره مخ دی چې نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویانې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري وروسته له هغه چې طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه یو شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه او یا هم خپلې چارې محدودې کړې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس خبرداری ورکوي چې که طالبان په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لري نه کړي د دې سازمان له ملاتړه برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشري او مرستندویه پروګرامونو پر مخ نشي وړی تمه ده چې مارټین ګریفټس به ډېر ژر کابل ته سفر وکړي خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو په کار د طالبانو محدودیت ښایي په اوږد مهال کې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالره بشري مرسته راکمه کړي تفصیل به یې وروسته واورئ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي امریکا تیر 2022 مالي کال کې افغان کډوالو ته د رسیدو په خاطر له پاکستان سره 60 میلیونه ډالر مرسته کړي د سفارت د خبر پاڼې له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ویلي امریکا د 2002 کال له پایله تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 203 میلیونه ډالر مرسته کړې ده تر ټولو زیاتې مرستې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې له افغانانو سره شوې دي په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې په 15 ولایتونو کې د واورې او سخت باران په اړه خبرداری ورکړی دی ادارې پرون جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې شنبه او یکشنبه د واورې او باران د پیښېدو اټکل دی په اعلامیه کې د پکتیکا خوست پکتیا لوګر میدان وردګ غزنی بامیان غور دایکندي روزګان زابل کندهار هلمند فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد شوي په دې سربېره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د څو ورځې پرله پسې هوا سړه ده او د امریکا متحده ایالاتو د ایران پر دوو هوایی شرکتونو له روسیې سره د دې هیواد د بې پیلوټه الوتکو د مرستې په خاطر نوي بندیزونه لګولي دي د امریکا د خزانې وزارت پرون د جنوري په 6مه وویل دا بندیزونه د قدس ډلې هوایی صنعت او د ایران د فضایي صنایعو سازمان باندې لګول شوي دي همدارول د دواړو ادارو اجرایوي او د بوټغړي د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د بې پیلوټه الوتکو په جوړولو کې د لاس لرلو له امله د بندیزونو سره مخامخ دي د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن ویلي هیواد به پر اوکراین د ولادیمیر پوتین د ناموجي یرغل د مخنیوي لپاره له هرې لارې کار واخلي امریکا او د اوکراین لویدیځو متحدینو په وار وار ادا کړي چې ایران روسیې ته د شهید په نوم بې پیلوټ الوتکې ورکړي چې د اوکراین پر وړاندې په جګړه کې تری کار واخلي د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي لپاره جلا شوی پروګرام ته ځانګړی شوی خو لمړی څو راپورونه واوري افغانستان ته د بشری مرستو د بندیدو د احتمال په اړه اندېښنو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر همغږی کوونکی مارټین ګریفټس اړکړی چې کابل ته سفر وکړي تمه ده چې ښاغلی ګریفټس په همدې نږدې ورځو کې کابل ته راشي خو دا نیټه لا دقیقه معلومه نه ده چې کله د راپورونو پر بنسټ وروسته له هغه چې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه شاوخوا 150 بنسټونو په افغانستان کې په بشپړه توګه یا جزوي توګه خپل فعالیتونه بند کړي دي په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره د اوسني بشري ناورین پړه په طالبانو اچوي
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري مرستو همغږی کوونکی مارټین ګریفټس خبرداری ورکوي چې که طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لري نه کړي د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشري او مرستندویه پروګرامونه پر مخ نشي وړلی تمه ده چې مارټین ګریفټس ډېر ژر کابل ته سفر وکړي خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیت ښایي په اوږد مهال کې له افغانستان سره په میلیاردو ډالره بشري مرسته کمه کړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر اوچا مشر مارټین ګریفټس بی بی سی ته ویلي د طالبانو له نویو بندیزونو سره د ملګرو ملتو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدي مرستې انتقالولې بندي شوي د راپورو له مخې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار په اړه د طالبانو تر بندیز وروسته تر 1.5 زیاتو مؤسسو په بشپړ یا قسمي توګه خپل فعالیتونه بند کړي د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د دې وضعیت په اړه اندېښمنه ده هغې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت مسؤولین طالبان دي
افغانستان د بې سابقې بشري ناورین په منځ کې دی طالبان د دې فرمان په صادرولو سره اوس نور هم خرابه کړي چې ښځې نور په غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی د دغې بشري ناورین مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC یوه جګپوړي چارواکي سمیرا سعید رحمان وایي د غیر دولتي مؤسسو لپاره دا ناشونې ده چې له ښځینه کارکونکو پرته کار ته دوام ورکړي.
په تېر ژمي کې بشري مرستو په دغه هېواد کې د بېوسلۍ مخه ونیوله. که موږ د تېر کال په څېر د بشري مرستو د ویش توان ونه لرو، په ټول هېواد کې به له ډېر بد حالت سره مخ شو.
اخوا په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج دفیر هوګو شارتر په یو لړ ټویټونو کې ویلي، طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار په منع کولو سره د افغانانو له ژوند سره لوبې کوي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د دوی ادعا دا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایتېده. د بشري مرستو د ځنډیدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارتین ګریفتس وایي، افغانستان دا مهال په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ دی او په وینا یې په دغه هېواد کې 8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د شاهزاده هری د هغه څرګندونو په اړه له نظر ورکولو ډډه کړې چې په خپل کتاب کې لیکلي په افغانستان کې 25 طالب جنگیالي وژلي دي. سوناک پرون د خبريالانو د پوښتنې په ځواب کې واځي دومره وویل چې د برېټانیا د ټولو پوځیانو څخه د هغوی د خدماتو په خاطر منندوی دي. طالبانو شاهزاده هری په جنگي جرمونو تورن کړی، خو هری په خپل کتاب کې لیکلي په خپل دې کار نه ویاړي او نه هم پرې شرمېږي.
شاهزاده هری چې د اپاچی چورلکه پیلوټ وو په خپل کتاب کې لیکلي د 25 طالب جنگیالیو په اړه فکر نه کاوه، بلکې دوی ورته د شطرنج دانې داسې بریښي دي چې باید له تختې لرې کړای شوی وای مخکې تر دې چې دا د دې خبره بد خلک ښه خلک ووژني. هغه دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د چورلکه د کمرو په واسطه ثبت شوې وي وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې. د شاهزاده هری څرګندونو د برېټانیا د پوځ ځینې پخواني قمندانان او یو شمېر سیاستوال ناراضه کړي. ډلې د برېټانیا د پوځ متقاعد ډګروال ریچارډ کیمپ چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته وویل، زه فکر کوم چې د افغانستان په اړه د شاهزاده هری څرګندونې ناسنجول شوې دي او هم د هغه او په ټوله کې د برېټانیا د پوځ په ضرر دي. په لومړي قدم کې زه فکر کوم چې هغه لا د مخه له امنیتي ګواښ سره مخ دی، مګر د دې څرګندول هغه هم په عام توګه چې 25 طالبان یې وژلي کسان د شرم وړ نه بلکې د ویاړ خبره ده. خو بیا به هم د هغو کسان پام هری ته ورواړوي او د هغوی هوډ به پوخ کړي چې له دغه د اخیستلو په لټه کې دي. نو زه فکر کوم چې دا مسله د هغه د شخصي امنیت لپاره خورا جدي پایلې لرلای شي.
implications for his personal security.
د برېټانیا د ملي امنیت په خواني سلاکار کیم داروک ویلي شاهزاده هری ته به لارښوونه کړې وای چې دا سترګندونی ونه کړي. د 25 طالب جنگیالیو د وژلو په تړاو د هری سترګندونو د طالب چارواکو غسان پارول او هغه په جنگي جرمونو تورن کړي. لدی ډلې د طالبانو یو جګپوړي غړي اناس حقانی په خپل ټوټر په څو بیانو کې هری ته په خطاب ویلي، کوم کسان چې تاسو د شطرنج د دانو په څیر په نخا او لمین زوړی انسانانو کورنۍ درلودي او د هغوی د ورستنې دوه انتظار یست. حقانی دا هم ویلي چې د افغانانو د وژونکو ترمنځ یوازې تاسو دا جرأت کړی چې په خپلو جنگي جرمونو مو اعتراف کړی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو بیان کې ویلي، د هری له خوا دا اعتراف چې 25 وسلوال طالبان په افغانستان کې وژلي دا څرګندوي چې دغه ډول د خبره جنایتونه یوازې تر شاهزاده هری پورې منحصر نه دي. هری په خپل ژوند کې څرګنده کړي چې په 2012 او 2013 کلونو کې په افغانستان کې شپږ ماموریتونه ترسره کړل چې ټولې مرګونی وو. هری دوه وارې د برېټانیا د پوځ په چوکاټ کې دنده ترسره کړې، وروستۍ وارې همدا د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ وو. تر هغه مخکې په 2008 او 2010 کلونو کې د هوایي څانګې د یو لارښود په توګه دنده کړې چې تر ډیره به هوایي حملې تنظیمولې. که څه هم شاهزاده هری په خپل ژوند لیک کې هغه کسان چې د وژلي د طالبانو جنگیالي او بد خلک یاد کړي، خو د برېټانیا په شمول د امریکا، آسترالیا او څو نورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د یو شمېر بېګناه خلکو په بېځایه ځورولو، هدف ګرځولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د برېټانیا دفاع وزارت هم تیر ډسمبر اعلان وکړ چې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی ژمي کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. دوی دا شکایت هم کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی نه رسیږي.
شاه زمان د خپل کورنۍ د شپږ غړو سرپرستی په غاړه لري. هغه د هغه زرګونو کورنیو په ډله کې دی چې د تیرو جګړو پر مهال له خپلو سیمو بې ځایه او د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې په یوه کرایه کور کې میشت سو. هغه وایي له مرستو پرته خپلو سیمو ته ستنېدل او د ساړه ژمي تېرول به ورته سخت وي.
د روزګان ولایت ته صدلې مهاجر راغلي، د کرایه په سرا کې پراته یو او کرچو کفاري کار دلته د نورو ولایتو خلک هم راغلي دي. د بعضو ولایتو خلک دي چې کارګر دي، بس د وټل پیسې لا نه لري، خواري نشته، ژمی دی، بیا د خپل د وټل خرڅ و د یو انګیا و د یو پټو پیسې لا نه لري.
شاه زمان دغه راز شکایت کوي چې بشری مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی پورې نه رسیږي.
مسې وړي هغه خلکو ته ورکوي چې مثال هغه مالی کور و ژوند و زندګي برابر وي، او دلته ډېر مسافر دي، مهاجر خلک راغلي دي، کار نشته، د وټل مصرف نه لري، بس ګرد ورځ د دې ناست دي.
په کندهار ښار کې د بې ځای سوو کورنیو تر څنګ ډېر شمېر نورې کورنۍ هم شته چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ وایي د هوا په سړېدو سره یې د خوړو او سون توکو لاسته راوړل ستونزمن سوي دي. د صدیق الله او سید محمد په نومونو د کندهار ښار دوه اوسېدونکي له نړیوالو بشري بنسټونو او د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې ولایت کې اړمنو کورنیو ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
اسلام په 3000 کال داری په کې دی، دغه نشي نه لرو ورور چې وي خو یا وچ شو موږ مرستې ته اړتیا لرو، مرستې ضرورت لرو، ورور والله که یا د سرای د کې دی لرو، والله که یا د خرچې دی لرو، دلته راس ماښام زوبر ته او تا کې یا په میاشت کې یو درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا کړه، لاس یې ولستانه یا لاره پسې دا موږ په چیشي وساتو.
ټول مجبوره یو څه شي وخورو، شی نسته، دا بیچارهګان ویني د هوټل دانه لري چې وی خوري، در بدره خاک په سره دي. موسسه چې مرسته کوي هغه خپل تو ورکی مړو مړو چې ورکی مستعید شي نه کوي راته چې باید موږ سره یو مرسته وکړي چې موږ راپور ته سو په وشي باندې. دا ټول اکثره د ډوډۍ وس نه لري چې ډوډۍ په وخوري.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د بېوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروې له مخې مرستې ترسره کوي. د دغه ادارې مدیر حسام الدین عمری وایي په تیرو څو میاشتو کې د کندهار 910 بېوزلو او سیلاب ځپلو کورنیو ته بشري مرستې رسولې.
کوم موسسات چې په استقرار بخش کې د زموږ سره فعالیت لري، د غول خام خوراکي، غیر خوراکي مواد او نقدي مرستې سره سوي ده، او انشاءالله موږ په راتلونکي هفته کې پلان لرو چې د کندهار په د جنوب اغار او زیر په سطح چې کوم ملي او بین موسسات او د ملګرو ملتونو دفترونه دي د غو سره مجلس ولرو، د دوی ترڅو د دوی د آمادګۍ په اړه چې دوی
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP څه مده وړاندې ویلی و د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب محکمې یو 22 کلن ځوان په اعدام محکوم کړی دی. خو د ایران په مختلفو سیمو په ځانګړې توګه د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د جمعې په ورځو هم مظاهرې شوې دي.
22 کلن ایرانی ځوان منصور دهمرده په مظاهرو کې د ګډون په خاطر د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. محکمې هغه د ځمکې په مخ د فساد یا فساد فی الارض په تور محکوم کړی، هغه جرم چې په ایران کې ورته د اعدام سزا ورول کیږي. د ازادۍ راډیو فردا څنګ راپور ورکړی چې دغه 22 کلن بلوچ ځوان چې یو جسمي معلولیت هم لري، له تیرو لسو ورځو راهیسې شکنجه شوی او حتی غاښونه او پزه یې ماته شوي. منصور دهمرده په محکمې کی ویل د لاریونو پر مهال یوازې درې ځلې ډبرې وویشتې او یو پلاستیک وسوځاو. هغه له 18 کلن شعیب میربلوچزی ریګي وروسته دویم بلوچ اعتراض کوونکی دی چې په اعدام محکومیږي. د حالواش په نامه ډله چې د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د بشري حقونو وضعیت څاري وایي منصور دهمرده د تیر کال د اکتوبر په دریمه په زاهدان کې د اعتراضونو پر مهال ونیول شو. په عین حال کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې روانې وې. د فردا راډیو د ترلاسه شوو ویډیوګانو له مخې لاریون کوونکو دا ځل د مرګ پر جمهوري اعدامي شعارونه ورکول. ایران کے تیر سپٹمبر